سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته راډیو ناوړی سمګ دې خبرونه ډیره برخه تاسو ته په څپو کې پروګرام د کرته څنګه شي خو ترغه وړاندې د سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه پر وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ټیم وایي چې طالبانو له هم په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو لپاره آزاد چاپیریال ترهګریزو ډلو لپاره آزاد چاپیریال چمتو کړی دی چې پکې القاعده او د دې شبکې سره اړوند ډلې شاملې دي. د ملګرو ملتونو د څار ټیم همداراز ویلي طالبان د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي خوځښت او د خطیب امام بخاري ډلې جنګیالي خپلو پولیسو او نظامي قطعو کې ځای پر ځای کړي. د دې ټیم د روسي راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه له هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګواښ ګڼل کېږي. دا ډله شاوخوا 2000 جنګیالي لري چې د افغانستان دننه او بهر د نورو ډلو له ناراضي جنګیالیو څخه د غړو چلب ته دوام ورکړی. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یو ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې پی پی ټی تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو د 2023 کال لاګیس راهیسې له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایه غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 50 ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایت او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د روسي لوري د اوکراین پر پلازمېنه کیف باندې د وروستۍ مرګونی برید د تلفاتو شمېر 130 ته رسېدلی چې پکې 15 ماشومان شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د ده په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او 159 کسان ټپیان شوي. زلنسکي زیاته کړې چې د وژل شوو کسان په منځ کې 2 کلن ماشوم هم شامل دی. ولادیمیر زلنسکي همدارنګه لیکلي چې دې برید د روسي لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د برید غندلې ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هالند د فوټبال د 3 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. دستګیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د هالند د 3 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش له 2018 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دې ونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2023 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر یې ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لا هم په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارمل هم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ور تاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاثیر خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامداره توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بېلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بېلابېلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشینونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي پرې خفه دي، او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
ښاغلی زیرمله، ما چې تاسو وویل لږ تر لږه په تېرې وونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه دغه د خبريالانو مرکز ویلي دی چې په ورستیو درې اونۍ کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبريالان او د رسنیو فعالان نیولې دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدی منځ کې یو دا خلکو ته مخې کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یوه ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یوه رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټفارم وي او په هغې کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړی او حکومت نه دی رامنځته کړی. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي، دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه په دې لاره چې پټکونه اچول شوي او له خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفیږي او د دویم سړک کار څنګه روان دی. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټې دي او دې ته ملي ګټې ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او ووایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او ووایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو په رڼا کې وي، د ملي ګټو په رڼا کې وي، نو په کار دا ده چې هماغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دي او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولې په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي؟ همدا اوس هم که موږ خبرې کوو او ډیر څه ووایو، نو 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 ښایي چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواښل شي. ایا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی که ډېر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره یې وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه وي او د خلکو په ګټه وي، او کېدای شي چې چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې هم وي، ستونزې هم وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس یې نه لري؟
ډېره مننه. زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اورېدونکو ته وړاندې کړو. اولنې خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم دا وي ځکه موږ درېمه درجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا پی دی یو خبریال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نشوه. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د هغه جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز العملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بیلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطی رامنځته کیدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت ته نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله واره توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دغه نتیجه په لاس باندې ورتل، نو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې یو کارمنځي او څوک ریوان کې نسی ورته وي تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده، سیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامل وه، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د ژورنالیستانو تله درنه شوه بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو ننوتي و چې کوشش به یې کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټولو خلکو ته ځواب ووي، او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوي وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکړي یا په ساده ژبه راته ووایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو. ظاهرا څو آزادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان آزادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ وبخښئ د تاسو مایکروفون بند دی، که مایکروفون هم چالان کوي او باید وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زیارمل صاحب ته، په بخښنه چې زه لږ ناوخته وصل شوم. د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. مونږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې مونږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دویم اصل ډېر مهم دی، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خارج. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. که نه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ، دلیل یې دا ده چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 سو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه هغه مهم هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد، یعنی وکه د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده، او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی چې په د اهمیت له اړخه په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. که نه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده،
مثلا د نجونو مساله ده، د نجونو د زده کړو مساله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مساله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مساله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوی ته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوی ته هغه سری کړې دي. او دغه سری ترخونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ایما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي، چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي، او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي، او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته نیو پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې، څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتما معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي، او سری کرخی دی ورته کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې، د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي، او کنه دای واضح دي خبریالانو خپل سانسوري ده، یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سری کرخه ډیر معلوم دی. هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولای، چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه دا استولای، او ځینې موارد یو رقم ورڅخه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي وو دغه سری کرخه ډیر معلوم دی، او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي، او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري، او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي، او اکثره موارد له بعد امر په شفاهي ډول ویل کېږي. او سری کرخه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پرولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، د پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي، یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سری کرخې دي، ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سری کرخې دي، او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي، او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشي، مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنسول نه، دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه. په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري، او خبریالان هر میاشتې غواړي، او هم تبدی کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي، او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ خپروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې نه دي طالبانو، هغه هم ټول نشنیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي. مثلا ولی د فلانه کس سره ولیدل، دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسانه مجبوره کوي چې هغه خبرې کوي. او د دې ترڅنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی. دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسانو لاره دوی اڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت، د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد و، مثلا ټول چارواکي مفسدین و، یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک درلود دغه کار یې کړی او دغه کار یې کړی او دغه یو رقم اڅه کوي چې د ولس کرکه وپاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو یا 100% خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې دا وایي ژوند باندې وي، دوی د بهر هم ځان سوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره یې زړه کې شته او په ځینې مواردو کې ځان سوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورونکي خو پاینې حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله نا کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختۍ یو څوک زریږي، ځکه چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یوه پخوانۍ برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپلو اړیکو او خپلو راتلونکي په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې د نننه رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی له بهر نه چې کوم خبرونه کېږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه هم تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړي دي؟ مثلا د ازادۍ راډیو اف امونه و په څو ولایتونو کې اوس هغه نشته دی، خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صفحې په یو نیم ځای کې کله بند شي کله یې پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې اوس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولی دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي، کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي، یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي؟
طالبان پوهېږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي، نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه نور لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي کنه، یا سوشل میډیا وکاروي، په دې دوی څه پوهېږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي، دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي. نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي، او ټول فشار دا دی چې قربننه عمومي افکار کنټرول شي، او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره قربننه خو ټول رسنۍ محدود کړي، او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا لبر امرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچوله خپرونه محدود کړي، مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوب یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی، او بل چې لبر امرغه قدم کولای شي ډېر بد اغیزه وکړي د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هیڅ تبیدي کلمه ورته نه کارو، رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ، دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي، او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني، یوازینۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي، او دې باندې باید ډېره سرمایهګري وشي، او موږ باید په رښتینی ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خو نه افغانستان د نن هغه وضعیت دی، له بلې خوا اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي، له بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات ته هیڅ لیوالتیا نه لري، دا خو په دې معنا ده چې دغه د افغانستان ولس بیخي نور نړیواله ته اهمیت نه لري. یو شمېر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي من سره همغږي دي، او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي دتفایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي، او دغه بودیجې باید بیرته هغه بودیجې باید تنظیم شي، دغه د بودیجې کټ یا د بودیجې کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي، خو له بده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږي په دې مسایلو، او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د بدل شوی سو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري، هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیږي، او دا د خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنوي سیستم ته.
او متاسفانه دي
دغه 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 اخري ته کوي ممداره کله مداده چې دغه دغه د سنوي په بهر کې کار کوي، او دا یو وزنه لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوالو ته رسوي، دغه ته ځانګړې توجه وشي، او دغه لار یا دغه اواز اډقل متنش.
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوي حکومت د ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې، مونږه څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل، مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې، ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمه ییز او محلي رسنیو پروژې لرلې، پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل، او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل، تاسو فکر باندې بحث مو وکړ، که تاسو د عبیدی صاحب په خبرو کومه تبصره لري هغه به درنه واورو. ما پوښتنه له تاسو نه دا ده، د تاسو په څیر افغان خبریالان چې اوس بهر ته راغلي دي، دلته خو د کار روزګار او د ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبریالي د افغانستان لپاره د روزۍ ګټلو ښه وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او د رسنیو سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګورئ، او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه، زمو ورته خراغلاس وایم استاد، ستړی مشي استاد. خبره ډیره مهمه ده، په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نه رسیدل مونته د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوی که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي علت یې زمونږ خپلې تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول، مګر دې باندې نیوکې دا دي. زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټې نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 لاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څو وایي یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوایي یو بل ورته بل سوایي. د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې باعث شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورځ تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړله. ګوري دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانې دلې چې ولایت ته لاړ شم او والی سره دې موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم ده الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي،
باید کسان ورته غوی را ولېږي. دا ټول هغه کرخې دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوي دي او همدغه چوکاټ کې. زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي، فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري، نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بکپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای پی ساتي، دغسې یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړی، عکس اخلي، ویداری ته ورځي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب، تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه، زیارمل صاحب تاسو هم خپلې خبرې پوره کوي، بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی، او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي، او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو، او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، او واکمن چې څه دي د دوی نه دي، موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو دپاره او د وطن د ګټو دپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي، او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخت را کم شو. ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړي. لومړی، که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي، ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور څه نه وي، له هېواد نه بهر معلومات راټولوي، او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي، او که نور څه نه کېږي، لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هېواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دننه په هېواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي، بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. زه اول فکر کوم چې زه په نشم کولی د ټولو ټولنو په استازیتوب خبرې وکړم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو، زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې زیارمل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وه، اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله راده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او تیرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي، هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسی نیول شوی چې پروسه ودرول شو د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوه د فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي، دا رسف لارې خبرالانو کیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي سوار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړتی، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغار صفر دی که نت دی که مثلا انټرنیوز دی، دا غټ سازمانونه چې دغه به ډګر کې کار کوي. دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي، لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو. دوی مسؤلیت ممدا دی. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده کې اغېزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، د اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، را دغه سازمان جوړ کړه، او تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمن کار ژمنه یې کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې ژمنې ته زمان پاتې شوی، او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا زوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې زه پوهېږم پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وې، او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنشم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سوی چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین دسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما ټاکلي، او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو، او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او 200 خبرالان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې، یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس، ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه یې وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه بیا رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کېږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ، او د افغانستان د وضعیت پتله ورسره وکړئ، په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تیرو درېو کلونو کې لس ریسرچ کړي، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل پخوا دا و چې علمي څېړنې نه وي شوې. او علمي څېړنو خوالی دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړېږي، بیا طرزالعملونه جوړېږي، قوانین جوړېږي، او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس بیا راځي پالیسیانې جوړوي. که نه په تېرو درېو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې. یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وویل چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو وویل خود سانسوري، د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دادي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منتل هیلت ضرورت لري، یا سایبر سیکیورټی ته کسان دوی له بهر کار کوي، د اگزایل کار کوي. خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي، ترڅو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته. او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزایل کې لرو، او شاوخوا د 500 نه تر 500 خبرالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده. دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انتران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودیجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړېږي. دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه بیا د خبرالانو د کپسبلن په برخه کې وکارول شي. دا یوازې هغه څو نمونې وي چې ما یاد کړې. دا په دې معنا ده چې که چېرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي. که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبیدی صاحب د خبرونې وخت را پسې راخلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم. فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو، دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دا غږ ورسره بدرګې کوي، ډېر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې. خدای
کلم کلم خود اللہ کا دل سنگینی دل سو کلم کلم کر خوب کبھی جو ستم دل دارت کر خوب کبھی